د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
پاغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم ژوند ته فصل ته د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې ل لیکوال او ویاند ساد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدل یو.
دغه سټیج والا دا یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شي هم د تسترګي چې وز د دې سړي په سیده سټیج والا به را پاتېږي
دا به څه
خوي.
بالکل. په فنکار برخه کې ل پیغلې شاعري او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزله ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورزه ساتلی به وي نه به وي تیر ما به وي ژوند په دیواله مخ کړی.
په زرپاڼه کې به نور البشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منز نه څوک را پاڅید د دې اترو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
پر دو وشکال وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خبره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولې. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکوري او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلی وي. دغه خلی به مو دا لنډې اوریدلی وي. په لار زم ټوله شرنګېږم ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنګ کې رنګو. له هغه راپاتې څو لیکونو تک چې ریښځیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنګ به پکې لورای وګوري. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر وو، نو ځکه خو یې د کوز پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید ته په لیکې څو لنډې هم لیکلې وي. او په خپلو ویناو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړی مینوال وو او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډېره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلای به بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکي کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سنات سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې، خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوی ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمېر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایرکټر ماری کلیمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یو بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجده جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندې خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندو ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناسی او غونډی جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږ کې ونیسو او وایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلې نشو، افغانستان وطنه نور دې ورانولې نشو.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغې کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشتو شاعرانو په کې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه زلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
ل دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني، زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سولت ځای نشین شي.
دغه راز د کندز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي، شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنیتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا دغه شعرونه تاثیر گذار دي، دغه شعرونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وایي چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعره هدف همدا ده چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره چې په وطن کې سوله راشي، هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د دریز یا سټی چارې مخته وړل او د یوې غونډې کنټرولول ځانګړی هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډې ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولې غونډې د کنټرول واګي د سټیج چلوونکي په لاس کې وي. سعدالله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټیج چارې مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټیج چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو وکړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا برته د کومې مشاعري یا غونډې ویلي، حتی د ګډونوال په حیث هم ډېر راغله نه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا به موږ راپاڅېږو، د کېناستو د سټیج د راجېږېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په کلاره کلاره چې موږ مجلسونه د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي بهیر. بیا هغه چې کله موږ خپل د افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړل، نو بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست دي، زه به څوک را واړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ته چې راپاسېږي کې خلکو مخکې ودرېدل،
دا ورته
بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته را وسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده کړو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي وو ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګڅه ونه کړو، هغه په کلره کلره لږ لږ استادانو او ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو راغونډه کوله، خامخا به یې ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د ماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزال ته وایم هغه انتخابو. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره یې په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې دلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک وي چې خلک د وینا نه خسته شوي همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي،
دا به څه
ښه وي. نو که هغه هم خسته کړي ولته وینایم خسته کو نه ورېدل یو دلچسپ نه ورته نو خلک ډېر تنګي
څو ورځې وړاندې زمونږ یو کشر دی هغه ویلي چې زه سټیج چارې په مخ وړم خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزره باندې راځي را پیږم نو هغه زمونږ دغه پروګرام اورېدونکي دی او خامخا به هغه اوري نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او را پیږي دوی ته څه کول پکار
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو لپاره اگر خلق چې ویناوي کې یو تم دا مشکل دی اگر خلق چې سټیج چلی یو تم دا مشکل دی خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته به دا مشکل ډیر هغه دی هغه باید هغه نه باید د سیو شي چې دی هغه شي ځکه ویناوال خو د سی چې هغه کې د شاول زل د وینا کول سره مشکل سټیج والا خو دایمن سټیج چلی
بالکل
او دا غنی شي یو هغه دا د چې زخپل شي د سی حالت سره مخ کیږي مشي مثلا بازی وقت کنڈا کی زرگونا خلق ناستی سرڈی تاثیر لاندی خلا سٹیج والا تاثیر لاندی رازی بازی وقت استاذان ناستی بازی وقت آگا خلق ناستی در رہنمائی کڑی کانا سرڈی بے تاثیر لاندی دل تا دویم ناستی او سٹیج زخ پلا آگا کتابون چی ما مطالعہ کری دی آگا کتاب چی ما جبار لے دی آگا یو ہندی لکھا لیاو آگا کی وہ خبر دام چی آگا خلق چی کوائنا کی کس سٹیج چلی او دوی تاثیر لاندی رازی کلا چی دوی سٹیج تراو خیجی دغه ناس خلک چې څومره دي که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي دغه ناس مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري اکثره هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې څنګه سټیج سره وښي مخامخ سړي ته متوجه شي دی که وایي که اوس بله خوا مخ واړوم یا دې خوا وګورم که نه دا ټول حواس هغه شي ګډوډ شي دی نه دې لپاره زه خپله دا کار کوم زه سټیج ته وخیژم زه ټولو خلکو ته ګورم سړي ته سترګې نه باسم نه سیواري شاوخوا ټولو خلکو ته ګورم که نه هغه ناست خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړي ډېر باجوراته دی ځکه چې دې ټولو خلکو سره سترګې مخامخ کوي دا غزل چې وایي دا خلک چې را غواړي دې ټولو ته ګوري دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي لکه دغه د کتاب خبره هم دا ده ما تجربه کړې خبره هم دا ده
بله مسله دا دی غږ کې کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي غږ کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک ورته ناست وي هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی په سټیج کې غیر که مقدمه وی دی او څه شي په اړه چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلي درسره وي د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر وخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بر بلنه ورکوو چې راشي او خپل وینا را واوروي
دا ټول لیکلي
دا ټول لیکي بیا دې وخت کې بعضې وخت ته نه دا نوم غلط شي هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه به دې کې وي دا په هغې کې وي اغه شایان چې هغه طبيعي دي چې مثلا څوک راغواړي که دا جمله مکمل لیکي دا بعضي خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابيږي
تر څو ما خو ستا د ډېر غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولې په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي لاغه ورسره چې تکم شعر وایي هغه اړوندي یا دغه موضوع اړوندي یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل په کې مراد کیږي دا څنګه کول شو چې
لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښي مطابق سټیج وچلې یو دا چې تاته باید کوم شاعر ای نو څوک چې به ګډونوالي مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژني او شته شاعری نه لستی هغه به له خبره ده کوم مشهور شاعرانی او تا وی په خپل شعرونو راو غاړي یو په وی د خدا سیر کې بل دی غونډه ګډونوال د استاد سټیج چا ډیر خوند ورکړي
بالکل
ول چې څوک راځي هغه ډیر په ځواب باندې راځي یو که داسې چې مثلا وست دوایناو لړۍ الته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره دا غي مثلا ک د غونډې په خبرې وکړي ک تا سره به د مغي حالات چې د پیغېدل مطابق یو ټپي یو غوره خبرې یو شیری هغه ورپسې وي مثلا دا ډیر تاثیر کوي او بعضی وخت کوواړي چې بیا لګ نورم دا ونډه غشي مثلا بعضی وخت مونږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګور چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی په اصطلاح په کې تنګ شوي دي بیا په کې ونیمه ټوکم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې یو طنزیه شعر هم په کې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي
یو وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش خو خروش روانی کله چې من سره سی یا پای تر سی بس ډیر بیخی دغش بی خوند شي د دغه غونډي د کنټرول لپاره څه پکار دی چې
د غونډي بارزخت کول د غونډي دلچسپ کول د غونډي په جوړ پوری کول د غونډي مسلې په سټیج چلوونکی بولی تړلې دي کته په اصطلاح باندې خلک امغه د موضوع مطابق خساتل مثلا د خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې غونډه کې چلته قومي مشران او علما او سپینګیری او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډیر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی په مزاج نه دي برابرې دا خلک دا غونډه تر کوي دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوالو پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون یې هغه شي پکې خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي اگر کوم منځ کې چې ته شیرونه وې هغه روایناوې وې هغه اقوال وې پکې هغه د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی علیه السلام همداسې د صحابه کرامو همداسې خلفای راشدین همداسې اسلامي نعت همدې کلامونه په منځ کې ورته وې داخل دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې کته په زړه پورې شیرونه وې خندای چلے دا سٹیج یو نیمه ٹوکا پکی کی یو نیمه تفریح پکی کی یو نیمه خلطا پکی وے ہر شاعر دا په شیر باندې راغواړي مثلا نو خلق دې سره بنت تنگیږي خو القاب سے استعمال شي د اصلي د پاره یو ډیر مهم مسله دا ده چې دا صحیح ده چې غوی بعض خلک نه مراتی په سٹیج هغه کی خو د القاب استعمال هر سړي د پاره
بالکل
لکه زه خپل هغه القاب چې نه استعمالوم چې ځوان او تاند او پلان او دا ک شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغوړو کنه چې غزل وي مثلا د مشر د استاد د پاره د مغ د رتبه ده دیل چې دا هغه د کوم نوم چې ده سي مثلا هغه علمی رتبه لري هغه د علوم اکاډمي غړي هغه رتبه بیلې دي هغه د رتبه سره هغه د منصب سره د موقف سره کوم تاسو ونه کې ناس یو شاید چارواکي به ګډون وکړي کوم ځکه زموږ د غړو په ګډونوال دي هغه موږ په خو الفاظ باندې راوړو کوم هغه په باندې نه کې خود باندې ډیر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضي خلک دا شان بیخي نه مراتي سی وچ کلک نو مخلی چی ام پاغه راتونګه سره چی خبرو تر ازی پاغه ډیر به تاثیر کوي عمل ته حامیان ناستي او غسو کې ناس په وړي به تاثیر مر خراب الفاظ کاری ورته
شاعر او لیکوال شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالي احساسوي نوموړي زیاتوي چې لولسی ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولای شي په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتي غنی له شفیقه خپلواک سره خبرې کړې
فنکار
شیر لکھے یونیسف مکتب ټولګي جوړ کړی و بیا د ټولګي کې بل ځین درس به راکوه هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو یعنی له هغه وخت مې ورسره علاقه و یا د لنډې چې به مې اورېدلې د فکر کوم لکه زه چې ورسره رالوی شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زمانه د پزړه چې له هغه وخت نه دی او اوس له 2014 نه راپدې خو حتی له 2014 نه راپدې خو د 15 کال کې چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم غزل مینه دی لیکلی څلوریز مینه دی لیکلی او ډیر وخت خو هم منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پیږم نه یې غواړم نو تقریبا دغه سپین او آزاد شعرونه دی
یو لاند شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس راته وای
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي پاتې خو شعرونه نسو خو
نو خامخا به دې ځان سره راوړي وي یو څه
او د دلته یو څه به وي را سره د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې انسانانو نه فزیکي جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتور لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې دی
او روی
د جنگ میراث. یو نیم وخت احساسوم مین نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو، زړه دې زما کیسو پسې نه مري، د دې غبرګې کبې سترګې زما د غاړې ډنډ کې لامبي. یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګرد یم، یو نیم وخت روح لمنه کړې ورټوله، یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نسکښتي. ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي؟ څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي؟ کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې؟ په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې؟ خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم، نه مې ځان باندې باور وي، نه په هغه په ځان باندې نارینه چې سما او سما غوندې د ډېرو برخلیک سپینو ګوتو کې نڅېږي. زما ذهن کې پښتون وطن جوړ وي، زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم. دغه خونه زما نه ده، نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی، نه د دغو کور بامونه، نه د پورې بڼ ګلونه. زه خپل ښار کې مسافره بې وزره یوه کوتره. غوسه کېږم، اسرهی شم چې ستا زړه یې درشین کړی، غږ مې لوړ شي، ته یې وکنج ته تکه شي، زه له بحثه ځان پناه کړم. زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم، د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم، که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي. ته له ډاره، ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې، ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې، ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې، یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر ځانو ته وسپارې. زما مینې، زما مینې، د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ، جنګ مې خوی په بله کړی، ته پوهېږې او که نه، خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم. د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم.
واه واه، شعر کې خورا درد پروت دی. او یو بله خبره چې د شفیقي په شعر کې دی، هغه د احساساتو هغه بیانول دي. څنګه دی وکولای شوای د نورو ښځو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي؟ دا د شعرونو یوه بیلګه یې، خو په نورو کې د ځینې نورې خبرې هم راخیستې چې یو ښځه یوازې نشي کولای.
ښځه هر څه کولای شي. ما ښایي دلیل دا و چې زه له ډېره وړکتوب له پښتو لنډیو سره بلد وم، او لنډۍ خو ته بندېږه کې خو د هېڅ شي کمی نشته، که نه په څه ډول چې بیان شوی دی د هنر اوج دی زما لپاره. بیا زه نه پوهېدم، حتی هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې، زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حد اقل په خپل نومې نه کوي. حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شول، هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي، ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي. بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي، فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه.
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه هماغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي؟
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما ځینې شعرونه لیکل، هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل، نه عیارېدل. بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي، به هغوی به لکه مشوره به همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه. هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی، که نه اوس پرې پښیمانه یم. زه نه غواړم ځان سانسور کړم، زه غواړم وی لیکم، زه غواړم، خو ښایي به یې خپاره نه کړم، ښایي به یې شریک نه کړم، خو نه غواړم چې وی نه لیکم.
ولی چې لاس دې نه راکاو او باټي وی څارم، دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي؟
د لومړی نوم من نه دی ټاکلی، هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی، نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک، کوم هم دوستان و، دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوې. او باډي وی څارم، دا زما باډي وی زما خوښېږي. باډی وی د سې دي چې زه تل ورته ګورم ماته انسان په زړه کې الوت کولای شي لورې ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لورې وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځني ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو لکه یو باډي وه چې تار تعریفوي نو دغه ډول نه پوهېږم ما تل په باډي وه کې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم که غواړم چې والوزم زه باید پیاوړی تار ولرم یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزولې زده وي نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و په باندې درېږم باډې وی څارم نو دغه نغز وایده
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې که نه ناڅاپي راځي هر څه
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شی وي ځینې وخت داسې احساسېږي ته ځینې احساسات لرې ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکن نه شعر کېږي خو دا درنه ورکېږي نه زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم لیکن نه مې دي کړي دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړي او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړل و ماته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه انسان یعنی ته خو مخکې نه فکر پرې کوې ښایي میاشتې فکر پرې وکړې شپه ورځې فکر پرې وکړې په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي بیا ښایي ډېر کلونه هلته پاتې شي ډېر وختونه هلته پاتې شي بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي خو دومره اسان هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کړي نه فکر نه کوم
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړي په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي یې هم واوري په خوند سره
ورځه د غره په سر خو لاره ناشته سین نه بیړی په اسانۍ تیریږي باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي ورځه له ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه شګو ته شور ورکړه سندرې وکړه ورځه له ما نه بغیر خوند واخلو راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه له ښاپیرو یې ترانې راوړه زه به اشنا پیوند کول زده کړم او ته له ښار ماتې آینې راوړه زه یوه بله تجربه هم وکړه ما سره یې وشکوه یاري مه کوه پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس په ځان خواري مه کوه سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې منم مین مې یې مینه دې یم ته د هوا په شان آزاد به اوسه زه خړه خاوره یم نمجنه دې یم ورځه د غره په سر خو لاره ناشته سین نه بیړۍ په اسانۍ تیریږي باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یوه اخبار کې یو کالم د ماته غوښته تر سرلیک لاندې لیکه. دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پروان بحران او جګړې څرخېدل. دغه کالمونو یو برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستی و نو له همدې عملی ښاغلی نوید ته لیک لیکلو. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا اووه ویشت کاله وړاندینې لیک او د دغه لیک اوسنی ځواب درته وایو. زرپانه محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوښ شم که تاسو ما وطن نه دی لیدلی، ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ مگر ما هم ته نه لیدلی، خو انسان ته ستا د درد او رنز نه ډک احساس کې او ستا د فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کې هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتما به ستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دا دې ستا نوید، خو زه ما ته هم غوږ شه، زه په لاره ځم، ټول شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. خدا ګرځي دا استقامت او د غرسی نه غواړي، نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وای، خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وای. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټی لیدلې دینه. دا دې د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام، نجیب الله. نوید ته غوږ شوم، تا ته هم غوږوم، خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه، په لاره ځم، ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده، د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې. د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړو، خو تعبیرونه یې بدلو. چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل، او چا د کرکې په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهېدم. زلمی شوم، ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم، او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ، او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خو لا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار، هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی و، په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه په لاره ړنګه بنګه درومم، دا مستي نه ده، د یار غم خوړلی یم. اے ته مې واورې دی، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو په رښتیا هم تا ښه منطق وړاندې کړو. څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده، نو فکر مې کاوه چې له لوی دریاب خو کوچنی ویاله ښه وي، په اسانۍ سره په کې لامبو وهل شي، پیچومې او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي، او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې، ته ولې غلې وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالې اوبه مې وړي شړا راځي نه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا پکار ده. هو، تا اوس ما خوار وطن نه دی لیدلې، تا خو د زړه له درده نوید ته ویلو، ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ ما ته دا جمله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي، ځینې ښه پټ شول او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغه سینه یم جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یم. ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې. د زمان ګرجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق را نه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي، دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روحه ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اے پوهېږي، نن ستا د عظمتونو، ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نشي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي و چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټۍ لیدلې دي نه. زنیم جام تنیم خالی جام نو وایم، بدبین نیم او نه هم ناهیل یم، خو لکه څنګه چې زمانی فرق کوي همداسې زما اوستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډیر افسوس سره وایم چې نه هم څانګه ګل شوه او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څانګې په سر کې کومې سرې غوټې لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر می واخل خوږه یاره، لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا اوستا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رډیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې د کک دربار ته د ساکانو له لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالې شوی. کک په ډیرې حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان دغه ښایسته او لوی خوم ته حیران وو. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
لوی خوم ایخی دی د کک تر مخی ښکلی، د فانوس ځلای ډډ باندې چلیږي، لمر د غرونو شاته ورو ورو پناه کیږي، ماښام لنډ دی او د کک خاطر خمار دی، نوی خوم نوی هوما دی تلوار دی، لاس یې ورو ورو پر زرین سرپوخ را وکیښ، د شاهپرو مهر و موم یې په زیر پرانیست، د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي، چل چراغ د فانوسونو پریوریږي، د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې، د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو، د هوما عطرې هیڅ تر مشام نشول، د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله، نوي عطر څه خواږه آه څه زړه وړونکي، د سنځلو د ګلونو په شان عطر نه، د اصلو ګلابونو په شان عطر، د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلوټو ګریوانونو په شان عطر. کک حیران شو، کک سا وویسته ژوره، له ډیر خونده سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد، د دې عطرو د موجونو په څېر ښکلې، د سپرلیو او ګلونو په څېر ښکلې، خوم نه ووته وږمه د جنتونو، لکه راشي میلمنه له جنتونو، میلمنه د آدمزادو په څېر نه وه، خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی، د هوس له سپین مرمره یې تراشلی، د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري، سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده، راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته، د کک تود نفس یې څپ ورکړ ګریوان ته، د دې پوست بدن یې خوږ په شونډو تیر شو، د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو، پهلوان یې د جنت هوا ته بوت، یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت، سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ، د ښکلا بله لنبۍ مخ ته راغله، د ښکلا بله لنبۍ مخ ته راغله، خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې، د خدایي هنر جلوه یې مخ ته راغله، تور زلفې ول ول پر سپینو ولیو، هر اندام یې لکه موج د پسرلیو، کک ترور شو، کک نوار و پار خطا شو، یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو، خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه، ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه، یو زرین نازک تاج پر سر ایخی، مخامخ پر سور یا قوت لکسکر وطه، ښکل سترگی چینی و درازونو، حسک غال تکس بین لکه بطه، پا ابرنگ آسمانی جامو پو خلی، لکه لویگی شرشره پر سپین بکره، تر نازک کمیسی هر اندام خکاریگی، ده هوس زلزلی راشی چه خوزیگی، دا نازک بدن هوا باند خوگیگی، موج پا موج دی مینی تگیو تلرزیگی دا نازک بدن هوا باند خوگیگی موج پا موج دی مینی تگیو تلرزیگی سپین بدن تر نیلی رنگ جامعه ها خوا چه خوریگی نخورل کوید جرنو چه قدم واخلی او خکل ادا وکری هر خوا چپی خوریش دی اترونو غواری کک چه دی خکلات پا گندوشی مست هرمن شی ور تراشی پچپوشی
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio